د ماسپخین 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. السلام علیکم، زه احمد تکلم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار اکرام په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. نن جمعه ده، د عرفه مبارک ورځ. درنو اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې کابل ته د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د سفر او ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د دې دلیدنو کتنو جزئیات پکې اوریدای شي. خبري برخه ورسته راځي. سم د سي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ووري چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
لندای دا مهم خبرونه سرچکه. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلې هیواد به تر 2018 کال پورې هر کال 1.8 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام استولی دی او په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلو مظاهرو نن شپږ ورځې پوره شوې دي. دا خبرونه تفصیل. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلې هیواد به تر 2018 کال پورې هر کال 1.8 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د غیواد وکولای شي د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. نوموړی چې نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی، له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په یو غټ خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. ډیوډ کامرون وایي د افغانستان ملي وحدت حکومت شای له ستونزو سره مخامخ وي، خو وایي ولسمشر احمدزی او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله دا وړتیا لري چې له دغو ستونزو سره مقابله وکړي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه او ویل چې اوس دغه ځواکونو د خپل هیواد 99% پوځي عملیات په مستقله توګه پرمخ وړي، خو زیاته کړې چې بریتانیا به دغه ځواکونو ته د مشورې او روزنې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي. په دې خبري غونډه کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بریتانیا له مرستو مننه وکړه او ویل چې افغانستان د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره ګام اخیستی دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. ډیوډ کامرون لومړنی بهرنی لوړ پوړی مشر دی چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې تر مراسمو وروسته کابل ته سفر کړی دی. که څه هم بریتانیا په ناکراره ولایت هلمند کې خپل پوځي حضور پای ته رسولی، خو دا هیواد لا هم په افغانستان کې 3900 سرتیري لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام استولی دی. د یان کوبش له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې د دغه مناسبت ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې ملګرو ملتونو د افغانانو ولسمشر احمدزی او د ملي وحدت حکومت سره د یو ملاتړي او همکاري ادارې په توګه ژمنه ده تر څو وکولای شي تلپاتې سوله او ثبات ته ورسیږي. یونما په دغه پیغام کې هیله ښودلې چې افغانستان چې افغانان پرته له کوم تاوتریخوالي لوی اختر ولمانځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وايي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو په تیره بیا د دغه واده پولیس افسرانو تلفات ډیر شوی دی. جنرال کمپل تیر شپه له افغانستان څخه د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې. له ډیرو تلفاتو سره سره بیا هم افغان ویلي چې بیا هم افغان ځواکونه توانېدلې د هلمند په ګډون ټولې هغه سیمې بیرته لاندې کړي چې وسلوالو طالبانو نیولې وې. د جنرال کمپل په وینا په روان کال کې تر اوسه له وونه تر نه زر پورې افغانانو ته مرګ ژوبله وشته ده چې دا د تیر کال د همدې مودې په مقایسه ډیر والی شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ته په اشاره ویلي چې هیله لري کابل اجازه ورنکړي چې افغانستان له خاورې څخه دریم هیواد ته ګواښ رامنځته سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه تبصره کې چې تېره ورځ د دغه وزارت په انټرنیټ پاڼه کې خبره شوې راغلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او پرته له شکه د حق لري چې له خپلو بهرنیو سیاسي شریکانو سره دا ډول تړونونه لاسلیک کړي، خو وایي په همدې حال کې کابل باید دغه ډول پرېکړو عواقب هم درک کړي او پرېنږدي چې کوم دریم هیواد له دې خاورې څخه کوم ګواښ سلام خامخسي. اوسم څونړي وال خبرونه. د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منلی چې حکومت اجازه ورکوي په ګاونډي عراق او سوریه کې پوځي عملیات ترسره کړي. دغه وړاندیز د حکومت لخوا سوی و. د دې هوکړې له مخې ترکیه ژمنه نه ده چې خپل وسلوال ځواکونه سوریه او عراق ته ولیږي، خو وایي که په خپله دغه هیواد وغواړي چې داسې وکړي نو انقره اجازه لري چې دا کار وکړي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په اړه چې د سوریه په شمال ختیځ کې له کوردي یاغیانو سره له کوردي ځواکونو سره جنګیږي له احتیاطه کار اخیست. لا تر اوسه هم انقره دا نه ده جوته کړې چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې به په څه ډول د امریکا په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي. استرالیا تایید کړی چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر مورچلو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو له نړیوال ایتلاف سره یو ځای سوی ده. د استرالیا د ملي امنیت کمیټې د بریدونو وروسته له هغه تصویب کړی چې د عراق له خوا یې رسمي غوښتنه ترلاسه کړه. د استرالیا صدراعظم توني ابوټ نن خبریالانو ته وویل په عراق کې به یې دا ماموریت اوږد سي او ښایي د اونیو پر ځای میاشتې وخت ونیسي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو قمندان مارک بینسکین ویلي د دوی هوایي بریدونه به په راتلونکو ورځو کې پیل سي خو دقیقه نیټه یې ونه شوه. څارونکي وایي په پراخه توګه د استرالیا لخوا د دا ډول یوه اعلان تمه کېده. په یو بل خبر کې د جرمني د دفاع وزیر ویلي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د پیشمرګه ځواکونو روزنه په سمه توګه پر مخ روانه ده. اورسلا ون دیرلین پرون د کوردي پیشمرګه ځواکونو د روزنې چارو د لیدو پر مهال زیاته کړه چې هېواد یې د وسلو او مهماتو په لېږلو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ملاتړ کوي. نوموړي په هاملبرګ کې د جرمني په یوه پوځي مرکز کې وویل
Ich habe in Erbil bereits die Peshmerga als hervorragend organisiert.
Da wei ma Erbil ta da safar par mahal da Peshmerga zwakun der sh munazam der faal aw qati walidal. Da ta pamwar da chi guru pa rawana unai ki da Peshmerga zwakun rozana pa tumra piyawtia surat aw chamtwali sar par makhti. Moj da Islami dawlat Delhi pawrandi da Peshmerga zwakun jakre da waslo muhimat pa lejul sar himaya kaw. Tar supuri da Germany pauz 300 tan wasle da Iraq shamal ta lejul de aw da October tar پای به دغه اندازه نږدې 700 تنه ته ورسېږي. د جرمني د دفاع وزیر دغه راز وایي دا د لویدیځ لخوا د مډرنو وسلو لومړنۍ جوپه ده. دا وایي تر اوسه پورې پیشمرګه ځواکونه د پخواني شوروي اتحاد په وسلو پر مخ تلل، خو زیاتوي چې اوس به هغوی ته مډرنه او عصري وسله ورکړل سي. په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پلو مظاهرو نن شپږ ورځې پوره سوې. د هانګ کانګ اجرایوي رئیس لیونګ چون ینګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یو چارواکی یې ټاکلی دی چې له اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د حکومت په استازیتوب خبرې وکړي. راپورونه وایي د لیونګ جوړ جاړي مرسته وکړه چې د دواړو قواوو ترمنځ یو څه تاوتریخوالی راکم کړي او تېره شپه په سوله ییزه توګه تېره سوه. د نوموړي اعلان د زده کوونکو لخوا د دوی غوښتنو ته د ځواب ویلو په اړه د نیمې شپې په د ضرب الاجل لپاره کې دوه څو دقیقې مخکې وسو. اعتراض کوونکي له بیجنګ څخه غواړي چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په آزاده توګه د کاندیدانو د ریدو ته اجازه ورکړي. تر اوسه باید ټول کاندیدان د بیجنګ لخوا وپیژندل سي. او د سره صلیب نړیوال کمیټې منلی چې د دوی یو کارکوونکی د اوکراین په ختیځ کې د ډزو په ترڅ کې وژل شوی دی. د ژغورنې یوه سیمه ییز کارکوونکی اندری لیفچینکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه کارکوونکی پرون هغه مال وژل سو چې په دونیتسک ښار کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې پر ودانۍ ډزې وسوې. د خبرونو پای
سمغه غله ازادي رادیو او ری قطر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او په لویو خارونو کې خبريږي. درنو اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو مختصره خبري برخه لرو. په دې برخه کې به ووري چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون لمړنۍ بهرنۍ مشر شو چې نن د کابل چې نن د نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لیدو لپاره کابل ته ورسید. کامرون په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په درشل کې دی. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزی شیبه مخکې د برتانیا له صدر اعظم سره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی لګړې خبري غونډې چې په ارګ کې جوړه شوې وه راوتلی او د شیبه د کابل سټوډیو نه په دې اړه معلومات راکوي. ستانکزی صاحب، برتانیا با په راتلونکي کې همدوم رجمنه پاتشي لکه په تیرو 14 کلونو کې چې ول افغانستان سره ستاسو برداشت سو لننني غونډې نه او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون له څرګندونونه.
سلام پر تاسو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو فرمایل د لویدیز یو لوړپوړی چارواکی د لوړپور چارواکو په ساته باندې لمړنۍ چارواکي د ډیوډ کامرون چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د لوړې مراسمو وروسته کابل ته راغی او له هغه سره په ارګ مڼې کې نن وکتل. ډیوډ کامرون او ښاغلی اشرف غنی احمدزی په ډیرو مسایلو باندې په دغې لیدنه کې خبرې وکړې. له هغې ډلې د افغانستان سره د مرستو په برخه کې د برېټانیا د ژمن پاتې کېدو په اړه هم دوی ټینګار وکړ. ښاغلی صدر اعظم وویل چې برېټانیا به له دې وروسته هم له افغانستان سره لکه څنګه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د سولې، امنیت او د پوځیانو په روزنه کې خپل پراخه ونډه اخیستلې دي، وروسته به هم په همدغو برخو کې او په عامه توګه باندې به په پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې هم دوی له افغانستان سره د مرستو په خاطر ژمن وي. او وی ویل چې دوی نه غواړي چې افغانستان د تروریستانو په پناه ځایونو باندې یو بدل شوی ځای پاتې شي، بلکې دوی غواړي چې له دغه ځایه د تروریستانو ټولې، بلکې غواړي چې افغانستان یو امن افغانستان وي او افغانستان د ټولو نړیوالو لپاره یو سوله ییز هیواد واوسي. دوی وویل چې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره به بریتانیا د نورو هیوادونو ترڅنګ دیو ستر کومک کوونکي مرسته کوونکي هیواد په توګه له افغانستان سره واوسي. او کامرون وویل چې دوی به له دې وروسته هر کال یو سلو اتاویا میلیونه پاوند تر 2014 کال پورې له افغانستان سره مرسته کوي، او دغه مرستې به د پوځیانو پر روزنه، روغتیا او د نورو خدمتونو د برابر اولو برخه کې ولګیږي. ښه به وي چې د ښاغلي کامرون په انګلیسي انګریزي خبرې په دې برخه کې واورو.
We will continue to support the development of the Afghan forces through our leading role at the Afghan National Officer Academy here in Kabul. We will provide
لکه څنګه چې خپل کامرون وایي، دوی به د خپل کامرون په خبره، دوی به د افغان پوځانو د روزنې او د افغان پوځانو د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. او دوی وایي چې د پوځانو د اکاډمۍ په اکاډمۍ کې د روزنې په برخه کې د برټانیې ستر رول دی او دا رول به ساتي. او هر کال به تر 178 میلیون پاوند تر 2013 کال پورې له افغانستان سره مرسته کوي، چې دغه مرسته به د پوځانو په روزنه، د پوځانو په تجهیز او همدارس د پوهنې، روغتیا او نورو خدمتونو د برابرولو په برخه کې وشي. د دې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د برټانیې لمرستو ډیره مننه وکړه، او د برټانیې د پراتونکو کې د برټانیې د مرستو، د برټانیې د رول په اړه باندې هم، د رول په اهمیت باندې هم ټینګار وکړ. او ویل چې برټانیا به هغه هیواد وي چې له افغانستان سره ډېره مرسته کولی شي، او افغانستان دې ته په دې برخه کې له افغانستان سره ډېره مرسته او لاسنیوی کولی شي، چې افغانستان وکولی شي په خپلو پښو ودرېږي. همداراز په دغو خبرو کې امنیت او سوله هغه مهمه مسله وه چې دواړو مشرانو پرې خبرې وکړلې. ښاغلی تکل صاحب.
بله ستانکزای صاحب، مننه. برتانیا تر اوسه پورې تاسو ویلې چې ژمنه وکړه د مرستو، د مالی مرستو، خو دا هیواد د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له مهمو روزونکو څخه ده. د دوی د روزنې پروګرام به د سږ کال له پای ته رسېدو وروسته چې د نړیوالو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېږي بیا هم دوام وکړي؟
بله، لکه څنګه چې په خغلی کامرن په خبرو کې هم د خبرې ته اشاره وکړه چې برېټانیا به یو له هغو هیوادونو وي چې همدا اوس وخت د کابل په قرغې سیمه کې پوځیانو د اکاډمۍ روزنه په غاړه لري. دوی ویل چې دوی به نور روزونکي هم چې شمېر به څلور اویاو ته رسېږي، ډېر ستر روزونکي به وي. هغوی به د پوځیانو د روزنې یا د پوځیانو د استادانو د روزنې په برخه کې دوی کار کوي. او دوی ویل چې موږ به د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې کوو، جهته به دا وي چې افغان پوځیان وکولی شي تر ډیره پورې په خپلو پښو ودرېږي. او د هیله مندي وښوده چې افغان پوځیان اوس هغه وخت ته رسېدلي دي چې موږ پرې حساب وکولی شو. وی ویل چې د افغان پوځیانو شمېر ته په کتو چې 340,000 پوځیان دي، تقریبا 99% دوی ویل چې دوی خپل کارونه په مخ وړي. او برېټانیا هیله مندي وښوده چې بلاخره افغان پوځیان به وکولی شي د دوی په لاسنیوي سره، د نړیوالې ټولنې په مرستو سره، به داسې وخت رسېږي چې وکولی شي د افغانستان لپاره یو سولیز فضا برابر کړی شي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ستانکزای صاحب، دیوید کامرون له خپلو پوځیانو سره د کتنې کوم پروګرام هم لري، او که یوازې له افغان چارواکو مشرانو سره یې وکتل، او له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره؟
ښاغلی کامرون د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په هلمند په باسن کم کې به د دوی د پوجانو د ماموریت ختمېدو په خاطر راغلی دی. اعلان یې وکړ چې د دوی د پوجانو یو اډه چې کم باسن نومېږي هلته به د دوی ماموریت ختمېږي او کوښښ به کېږي چې د دوی پوجان تر څو نورو میاشتو یعنې د روان کال تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د ټینګار وکړ چې په دغه ستنېدو سره به دغه فضا باید محسوسه نه شي ځکه چې د افغان پوجانو پیاوړتیا ډېره زیاته ده او افغان پوجان کولی شي چې په خپل باندې په خپلو پښو ودرېږي. او د خپلو خبرو ته اشاره وکړه چې پوجان به وزي خو له افغانستان سره به مرسته ته دوام ورکوي. بلکې څه غواړم یو بلې مسلې ته هم اشاره وکړم چې ښاغلی اشرف غني احمدزی ډېر ټینګار ورباندې وکړ. هغه د سولې او امنیت خبره وه. ښاغلی احمدزی وویل چې برېټانیا یو له هغو هیوادونو دی چې کولی شي افغانان کولی شي د هغوی له رول نه په ګټه اخیستلو سره ګاونډی هیواد پاکستان او پتیر او ځینې نور هیوادونه د قانی
بله
سره د سولې په ټینګېدو کې مرسته کړې. خبرې چې د ښاغلي احمدزی خبرې هم واورو په دې اړه باندې.
ان شاء الله تعالی ایموک ملي هدف چې پایدار سوله ده ای دوی په مرستو به اجراسي او د برخې کې له هغو تاریخي اړیکو نه چې دوی جنوبی آسیا سره په عام توګه او مقاوردی پاکستان سره په خاص توګه لري موږ استقبال کوم او غواړو چې ټول په مخه لاړ شو.
بله خوړم د خبرو په پای کې یو بلې مسلې ته اشاره وکړم چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل چې را روانه نومبر میاشت په لندن کې دای او ښاغلی احمدزی د افغانستان لپاره د مرستو په یو نړیوال کانفرنس کې دوی قربتوب کوي او په
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب. قدر منو اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې کابل ته د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر او له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د کتنو په اړه له کابل معلومات راکړه. اوس هم په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام واورئ.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوي خبرونه کې اناهیتا روحي خپل څو لنډکي شعرونه را اوروي. ځوان لیکوال ګل رحمان رحماني د خپلو آثارو او د ادبي ټوټو د ژانر د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي. د عبدالله پیکار یو خوش نظم د ده په خواږه ژغ کې اوري. وکیل شینواری د تیاتر د هنر د اهمیت او په افغانستان کې د مخینه اوسنی وضعیت او شعر راتلونکي په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم شته. د ونې فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
د ګرځندوی د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت څلور ملي کانفرنس جوړ شو. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کانفرنس ته په استولي پیغام کې ویل چې سایلو سیاحت ته توجه کول نه یوازې په مادي لحاظ هیواد ته ګټه رسوي بلکې په معنوي لحاظ هم د افغانستان له پیژندلو سره مرسته کوي او په همدې خاطر دغه صنعت غوړېدلو ته توجه وکړ. د یادولو ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال نبی فرایی د ګرځندوی د نړیوال ورځې په ویاړ د کابل ولایت په پغمان مرنی کې د افغانستان د لاسي صنعتونو یو نندرتون هم پرانیست. د افغانستان د ولسمشرۍ د مقام لخوا د شلمې پیړۍ د دوو نومیالیو عالمانو استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مقبرو د جوړولو حکم شوی دی. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم افغان حکومت د افغانستان د فرهنګ په وده کې د استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مهمو خدمتونو په خاطر پریکړه کړې ده چې د دوی مقبرې ورغوي. د ځوان شاعر خالد ریحان د شیرینو ټولګه او رابانې له چاپه راووته. دغه کتاب چې په یو سلو څلیرشتو مخونو کې چاپ شوی دی لویه برخه یې غزل تشکیلوي. خالد ریحان د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې په سعودي عربستان کې اوسیږي او په شیرونو کې د خپلې بېلې لارې د لرلو په وجه زیات ستایل شوی دی. د خالد ریحان د شیرینو کتاب په ګردیز کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په وروستیو کلونو کې په ګردیز کې هم د چاپونو صنعت د ودې په حال کې دی.
صحت، شجوند، خوشحالی او نیکمرغی دا ستدی چې ټول ارزو منیو ځینی کسان چې دغه ارزوګان یاد شي سړی ساوی باسي او ځانونه ورنه محروم احساسوي. حال دا چې په ژوند کې ځینی کوچني تغیرات او ځینو اسانه ټکو ته توجه را سره مرسته کولی شي چې نیکمرغه ووسو. دغه مقصد ته د رسیدو لپاره په دغه ریپورت کې هم ځینی ټکي شته چې وشمار شیدی لولي.
یو نوې څېړنه ښیي چې ښځه او مېړه که یو بل ته ترخی خبرې کوي تاویلې ماویلې زیات وي عمر یې کمیږي. دغه څېړنه ښیي چې په کور کې یو بل ته ډونګېدل او زونګېدل د منځني عمر په کلونو کې د مرګ خطر دوه برابره زیاتوي. د کور د غړو ترمنځ کش و کړپ او ترخی خبرې د زړه د ناروغي سبب ګرځي. له ناروغیو څخه د بدن د ساتنې سیستم کمزوری کوي او ځینې نورې هغه ستونزې زیږوي چې عمر ورسره کمیدای شي. ډنمارک محققانو څه کم لس زره ښځې او نارینه چې د شپږ دېرش او دوه پنځوس کلونو ترمنځ یې عمرونه و په یوه اوږده یولس کلنه موده کې له نږدې وڅارل او دا یې معلومه کړه چې په دغو کسانو کې یو سلو شپږ نوي کسان د زړه په ناروغۍ، سرطان، انتحار او داسې نورو علتونو مړه شول. څېړونکو د احتمالاتو د ریاضي د فرمولونو په اساس معلومه کړه چې د ژوند له ملګرو، د کور له غړیو او نورو دوستانو سره د دغو کسانو د خولې جنجالونه نسبتا زیات و. د څېړنې وښودله چې د منځني عمر په کلونو کې د هغو مېړونو د مړینې خطر څلور دېرش فیصده ډېر و چې خپلو ښځو او دوستانو ورباندې ډېر بار اچولی او بیا بیا یې ورته ویلي و چې دا راوړه ها راوړه داسې وکړه هاسې وکړه.
رادیویي مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
عبدالله پیکار د ځوان کهول یو هغه شاعر دی چې له شعره یې شاید هغه څوک هم خوند واخلي چې په پښتو ښه نه پوهیږي، ځکه د ده د شعر موسیقي ډیره پیاوړې ده او له بلې خوا ده ته په خپل ښکلي آواز کې د خپل شعر د ښه ویلو چل هم ښه ورځي. د ښاغلي پیکار د یو ښکلي نظم اورېدو ته مو رابولو.
زه هم دغیم چیم زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نور لري او نه یې نگهبان شته. بې پوښتنې خلک راشي بیرته لاړ شي، نه پارسا شته نه مالک د دې مکان شته. هرې خوا باندې تیرې دي لکیرې، لیکل شوي پرې جلا جلا نومونه. په هر تاخ کې قطار د شمو بل دی، دلته ډېرو ښکلیو پریخي یادګارونه، دلته ډېرو ښکلیو پریخي یادګارونه. چې سهار شلمر را وخیږي ولاړ وي تر ماخام پوری زیر ویده نقطه تا. چه ماخام ششپ خورش سپگمه راشی ده بی خمه بی خمه رمه کده تا. کل بات کل باران زمام الموی، کل بات کل باران زمام الموی، دا خاموش شین اسمان زمام الموی. همیشه میوی دا اخ کدی وی بلی، شیبا شیبا ارمان زما ملموی. زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نور لري او نه یې نگهبان شتا. بې پوښتنې خلک راشي بیرته لاړ شي، نه پارسا شته نه مالک د دې مکان شتا. چې هر څوک راشي نشتر د غرض راوړي، پکې پریخه یې بې نومه داغ د غم وي. هر چا خپل برخه مال گدل تراوړه، هیڅوک نشته چې راوړې یې مرهم وي، هیڅوک نشته چې راوړې یې مرهم وي. پلټون خود خدای نګر زیدا خلق چې داخل یا په مسجد یا بتخانی شي. مینه نه غواړي تالاش د سیمو زر کړي، غواړي دا چې چیرته سور په خزانه شي. خو زما زړه ته چې راشي داسې خلک پلټون د خپل ورکه سرګردان وی مینا ډیر وی خو نوی مرغلره دلته هر خواشه می بلې پتنګان وی دلته هر خواشه می بلې پتنګان وی زما زړه د قربانی او عشق فرهنګ دی د پتنګ د شنو وزرو سبې کتاب دی زما زړه لسی موزر نماورات دی زما زړه د استغنا هغه دریاب دی زما زړه هغه کشته د محبت تا چرپان د پرلمینی جوړ باد باندې د رڼا د افاقي ساحل پلوري په همغه ابدی سفر روان دی ته چې راغلی بیرته زې مخه د خلاصه بس همدغه حقیقت زما د ځان دی ډیر ستړی مرغۍ راشي بیرته درومي ډیر ستړی مرغۍ راشي بیرته درومي لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی
ګل رحمان رحمانی تر اوسه لا محصل دی او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو د ماسټری په دوره کې زده کړې کوي خو په تیرو اتو کلونو کې چې د لیکل پیل کړی دی یو ویشت عنوانه کتابونه چاپ شوي او درې نورې د چاپ په درشل کې دي له ښاغلي رحماني سره د د آثارو په باره کې او د ادبي ټوټو د ژانر په باره کې چې د د ورسره جوړه ده د مرکی دا ورېدو بل نه درکو رحماني صاحب تاسو په نږدې کلونو کې په هنځه ولوست او دا دی اوس محصل هم یې او چې څومره خبر یم تنها محصل نه کارونه هم کوي یعنی د گزارې لپاره دی ژوند تیرولو لپاره مجبور یې چې ماموریت هم وکړي دغه ماموریت کول او دا بیا محصل اوسېدل او ګومان کوم ستاسو په کوم نمبر باندې هم گزاره نه کیږي په ډیرو نمبرو پسې ګرځي او بیا شل کتاب او پنځه کتاب چاپول دا څنګه دا وخت ورته څنګه برابرې
دی په هنتون په دوره کې د محصلینو او خپل ټولګیوالو سره سالم رقابت سره دې ته مجبورې چې اوس کار باید وکړي او بل خبر دا چې په دغه برخه کې ډیری لیکنه ما اصلا د پاره نه دي لیکل چې دا یو کتاب شي او خپور شي کلم چې ما دا لیکلي را سره خوندې شوی یم په ویپانو یا نورو برخو کې خبرې کړي ا دې غن اورس یو خبردوی ټولنن ازر شوی یا خوخي ور سره خود لاته ډیر زنه د اساسار دي چې د چا پر محل ماته ویل شي دغه شی چاپ او خبريږي بل اخر استه موافقه ده یا نه یو وړه لیکنه یا د خبر سره راوستو او بل خبر دا چې ډیر زله ما افریقا کړي چې دغه به یو رسته اثر دغه کار به کوم بل اخر به نور مطالعه کوم او لیکنه یو څه نه کوم خو ورس هغه ډیر خام راته وبرخي زم راشه بیا یو بل هڅه وکړه شاید تر دې یو قوي شی ویل کې یو خوش ویل کې په دې کې چې زنه نیمګړتیا دي شي وازه ماته معلوم دی هغه ور باندې جبران کم کسوک نیوکه کوي یو بوي چې دغه یو خوش شی خو يم لیکلی خو کله چې بیا غو لیکم دا بیا هم دغه سیدی یو بل کتاب تلوسه یا یو بل اثر تلوسه را کی چې نور برخه تلاشه بیا دی و ژانر نستړی شم زوایم چې د ژباړه به خی ز ژباړه برخه تلاشم یا مثلا د تخلیک برخه هغه پر یکدم تحقیق تلاشم نو تقریبا دغه واته کله چې په دې برخه کې هم د ټول ژوند هم د سره باندې تیر شوی
شغله رحماني استاد په کارونو کې ناول لیکنه او ناول ژباړنه یو خاص ځای لري په دې سکه اوریدونکو ته وایي چې څو ناولونه دي تر اوسه لیکلي او چاپ شوی دي او څو د ژباړې دي
سم معلومړی ناول چې وکلا و چې دا تقریبا زما لمړی خپل ناول و چې خبر شو دغه نو رسته بیا دوام قدم بیا د ژباړې د برخې و چې د ژوند لوبه په نامه یو ناول و چې د زیات ارکلی سره مخ شو تقریبا رسالور زله چاپ شو په رادیوګان او رسنیو کې زنو ملګرو نخبور کړ په قسطوار ډول نو په ټوله کې زما شپږ ناولونه خپل خبر شو دي چې په دې کې د څلور عادي ټولنیز ژوند ناولونه دي او د دوه نور به تاریخي ناولونه شي او د انګریزانو د ارغل سره تړلې بل د روسانو د ارغل سره په افغانستان کې د ټولنیز وضعیت او پیښې څرګندوي
د شپږ د خپل
دي شپږ خپل دی او دا غدوان اولونه چې یو پکې شړل شوی المر دی چې د سید جمال الدین افغان د ژوند او طبیعت پړه دی ژباړه دا او دویم ناول هم یو ایرانی ناول دی چې وایي چې هغه ته تقریبا انن 50 کال وړاندې د تعلیم او تربیه په وضعیت او ژوند او زده کړو په دی چې د ایران خلکو هغه ته څنګه حالات کې زده کړو کې اوس په کوم موقف کې په برخه کې دا اول مایل کوشي چې په افغاني ټولنه کې ملګر تجربه نه چې اوس ته په هنده بهر چټک روان دي خلک ګټه وخت لشي نو ټوله کې دا اته ناول نه دي او درې پکې د لنډو کیسو ټولګي وشي ورستای فصل او به وطن او خاور او بادونه د درې د لنډو کیسو ټولګي وچې دم د څه د ناولونو منځ کې او څه یو ټولګه په ورستای کې خبره شوې ده
چې دا دی البته شبار نه دي
د خپل خپل کیسې دي البته په دغه درې واړو کې ما د نړۍ د ځنو لیکوالو ایوازي وکه څه د شبار په توګه مور کړې د خلکو ته وړاندې کم کم نه لیکلې خو مګر خامياري کیسه په دغه ډولي چې خپل نه غو ټول وش کړې نو مثلا خالد نویسه شو یا په بهرنیو لیکوالو کې ځنه نور شو چې په کیسه لیکنه کې زما خو دل دغه مهارتونه دغه یو کیسه مې په دغه دوه ټولګو کې هم راوړی او ژباړه د ولته مې لیکلی چې دا ژباړه ده.